درنو او عزت منو اوریدونکو السلام علیکم د نوریاس نوری سلامونه او نیکه هیله ومنه نن د پنځم بیا ورځ د یار لسو یو نو یوم هجری المریس کال د جوزا د میاشتې 13 د 2012 میلادي کال د جون لو مینټي سره ام برابر ده په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وای پر پاکستان د بی پلوټ امریکایي الوتکو بریدونه به تر هغه پورې دوام وکړي چې التیا وي لیون پنټا د پاکستان سیال هند هغه هیواد یاد کړ چې د پوینا کول شي د امریکا پر مختللې وسلې تر لاسه کړي د افغانستان پراتلونګي کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د ونډې پر زیاتې دوه د چین د ولسمشر د روسو څرګندونو حال درکو خو په سر کې پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو سر ټکو ته د افغانستان ولسمشر او په کابل کې د امریکا سفارت د کندهار پر رونی بریدونه چې له شلو زیات کسان پکې ووژل شول په کلکه وغندل د امریکا متحده ایالاتونو هغه ادعا ورات کړ چې وایي د نړۍ قدرتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه له دې هوا سره نورو خبرو ځان باسي د سوریې رژیم مخالفین وایي په هما ولایت کې د حکومت پلو ځواکونو لخوا لږ تر لږه شپږاتیا کسان وژل شوي دي د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسانو پرون په پیکینګ کې سره وکتل جمهور رئیسانو حامد کرزی او اسف علي زرداری د دوه هیوادونو په وړاندې د موجودو امنیتی ګواښونو او د تروریزم په وړاندې مبارزې پر پیاوړتیا ټینګار وکړ د پاکستان جمهور رئیس ژمنه وکړه چې د افغانستان د ښوونې وزارت به د هغو درسي کتابونو د لیږدولو اجازه ترلاسه کړي چې د کراچۍ په بندر کې بندي د ولسمشر حامد کرزی له مطبوعاتي دفتر څخه خبر شوی اعلامیه وایي چې ډېر ژر به د پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړي افغان ولسمشر حامد کرزی او په افغانستان کې د امریکا سفارت په کندهار کې د تیرې ورځې بریدونه چې له شلو څخه زیات کسان پکې ووژل شول وغندل حامد کرزی په داسې حال کې چې د شانګهای د همکارۍ او د سازمان د مشرانو په 12مه غونډه کې د ګډون په خاطر د چین په پایتخت پیکینګ کې دغه بریدونه په کلکه غندلي او دا کار د ټولو انساني او اسلامي اصولو خلاف عمل بللی دی په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکا سفارت هم په یو بیان کې دا حملې په کلکه ټکو غندلي د سفارت ویلي چې د سولې د دښمنانو لخوا د خلکو د ګڼه ګوڼې سیمې په نخښه کول دا په ډاګه کوي چې هغوی د افغانستان د خلکو امنیت او خوندیتوب ته هیڅ ډول درناوی نه لري د یادولو وړ ده چې تېره ورځ سر غرمې مخکې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتي کاروان په یو تمځای کې دوی ځان وژونکي حملې وشوه چې پکې 22 کسان ووژل شول او 50 تنه ټپیان شول چارواکو وژل شوي او ټپي شوي کسان ټول عام وګړي وبلل د پیښې مسؤلیت وسلوال طالبانو په غاړه اخیستی او ویلي چې وژل شوي کسان ټول د ناتو د اکمالاتي کاروانونو موټر چلوونکي او کارکوونکي وو افغان چارواکي او د سیمې خلک او د لوګر د یوې سیمې خلک وایي چې په لوګر کې په پرونی هوایي حمله کې ملکی خلک هم شامل وو د لوګر والی طاهر خان صبري ویلي چې په دې حمله کې د یو کلی اتلستنه اوسیدونکو وژل شوی دي خاغلی صبري په وینا دا کسان په وادک سر راغون شوی وو افغان حکومت ویلي چې په پیښه کې وسلوال کسان وژل شوی دي ناتو تړون په برکې د عملیات چې هدف یې د وسلوال طالبانو د یو پیژندل شوی قومندان وژلو تایید کړی دی ناتو ځواکونه ویلي دي چې په دې اړه څېړنه کوي د امریکا متحده ایالاتونو هغه ادعا ورات کړ چې وایي د نړۍ قدرتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه له دې هوا سره له نورو خبرو ځان باسي په پام کې ده چې ایران د نړۍ له شپږو سترو قدرتونو سره د جون په 18 په موسکو کې خبري وکړي د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پرون په پیکینګ کې وویل چې لویدیز قدرتونه په دې کار سره چې له تهران سره د مقدماتي خبرو لکولو ډډه کوي غواړي و پلمه پیدا کړي او وخت ضایع کوي خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایان مارک ټونر وویل دغه ادعا سمه نه ده د ایران خبری رسنوی ویلی چې په اټومي مذاکرو کې د ایرانی هیات مشر سعید جلیلی یو وار بیا له جرمني بریتانیا فرانسې چین او امریکا د موسکو د مذاکراتو تر پیل مخکې د غونډو جوړولو غوښتنه کړې و سعید جلیلی تر اوسه کوم جواب نه دی ترلاسه کړی یو شمیر غربي ډیپلوماټان پر ایران تور لګوي چې د خپل اټومي پروګرام د فعالیت پراختیا لپاره د وخت ضایع کولو هڅه کوي د سوریې د رژیم مخالفین وایي چې په هما ولایت کې د حکومت پلو ځواکونو لخوا لږ تر لږه شپږاتیا کسان وژل شوي دي دغه فعالانو وویل په قبیر او مرزف کلیو کې په وژل شوو کسانو کې چې دوی عام وژنه بللې له شلو زیات ماشومان او شل ښځې شامل دي د سوریې دولتي تلویزیون وویل ځواکونو پر تروریستانو له حملې وروسته یو شمېر مړي پیدا کړي دي د سیمه ییزې هماهنګۍ کمیټې وویل لږ تر لږه اتاویا کسان یوازې په قبیر کې وژل شوي دي مخالفینو ویلي چې پر دغه کلي امنیتي ځواکونو بریدونه کړي خو زیاتره تلفات حکومت پلو ملیشو په خړی دي. راپورونه وایي چې ډیر کسان له نږدې واټن په ګولۍ لګیدلی او په چړو وهل شوي دي. دغه راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې څه کم دوه اونۍ مخکې په هوله ښار کې 108 تنه وژل شوي وو. د یو بل خبر له مخې د امریکا متحدو ایالتونو سوریې ته پر دې هیواد د سختو اقتصادي بندیزونو د لګیدو خبرداری ورکړی. د امریکا د خزانې وزیر تیموتني ګټنر ویلي چې دا بندیزونه به د هغو خلکو د ځپلو په ځواب کې ولګول شي چې د تغییر غوښتونکي دي. ښاغلی ګټنر پرون په واشنګټن کې په یوې نړیواله غونډه کې وویل
hope that all responsible nations will soon
they way america hilal rich de nay tool ba masuliyatuna hewa ba masuliyat hewa duna ba jatr jara de suriye par regime de bandizun de wazakawlo palawi wakri باینه حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ترکیه ته رسیدلې دا بل چارواکو سره پر دې خبرې وکړې چې څنګه له وخت څخه د بشار الاسد دی لری کېدو لپاره د روسیې ملاتړ خپلېدلی شي. راپورونه وایي چې روسیه او چین یو وار بیا د سوریې په چارو کې له مداخلې سره جدي مخالفت څرګند کړی دی. د امریکا ولسمشر پرون سوسن مارش الیوت د تاجکستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه معرفي کړ. د جمهور رئیس باراک اوباما دا وړاندیز باید د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې او بیا د ټول سنا تایید ترلاسه کړي. میرمن الیوت پرون د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې په تاجکستان کې د بشري حقونو پراختیا او له افغانستان څخه د دې هیواد ملاتړ زیاتولو ته به لومړیتوب ورکړي. الیوت اوس مهال د منځنۍ آسیا او د آسیا د جنوب د هیوادونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په توګه کار کوي. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېدای شي. وړاندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د امریکا دفاع وزیر وای پر پاکستان د بی پیلوټ امریکایي الوتکو بریدونه به تر هغو پورې دوام وکړي چې اړتیا یې وي. لیون پانیتا د پاکستان سیال هند هغه هیواد یاد کړ چې د په وینا کولی شي د امریکا پر مخ تللي وسلې ترلاسه کړي. د چین ولسمشر وای د شانګهای د همکاري سازمان غړي غواړي د افغانستان پر راتلونکي کې فعاله ونډه واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که چیرې د هیواد د اقتصادي ستونزو هواري ته لازمه پاملرنه ونه شي نو دا هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته له سختو ستونزو سره مخامخ شي. په افغانستان کې د بشر د حقونو ملاتړ او څېړونکي یوه ډله د ښځو د حقونو په هکله خلکو ته د عامه پوهاوي له لارې غواړي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم کړي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې راپورونه لرو که تر پایه سره ملتیا وکړي نو واورئ. د امریکا د دفاع وزیر هند ته د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د افغانستان، پاکستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ په اړیکو خبرې کړې دي. لیون پانیتا ټینګار وکړ چې هند او امریکا باید له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅه وکړي، خو دا اړیکې پیچلې او په ځینو حالاتو کې مایوسونکې هم وبللې. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د هند دفاعي چارو په انسټیټیوټ کې د امریکا د دفاع وزیر د پرونیو څرګندونو جزئیات خبرې کړي. فرشته جلال زی تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر لوین پانیتا پرون په هند کې وویل چې پر پاکستان به د بی پیلوټه امریکایي الوتکو حمله دوام پیدا کړي. پانیتا زیاته کړه دا حمله به تر هغو پورې جاری وي چې متحده ایالات د تروریستانو په وړاندې له ځان څخه د دفاع اړتیا لري. د اسوسییټډ پرس په حواله د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر دا ادعا رد کړې چې شاید د بی پیلوټه الوتکو داسې حمله د پاکستان پر حاکمیت تیری وي. پانیتا وویل په دې مسله کې د امریکا حاکمیت هم مطرح دی. د امریکا د دفاع وزیر د واشنگټن او اسلام آباد د اړیکو د ترنګلتیا په اړه وویل دا هغه پیچلی مسله ده چې کله مایوسونکی او کله هم ستونزمن وضعیت ته رسیږي. خو د پانیتا په وینا متحده ایالات له دې اړیکو ځان نشي لرې کولای، نو د ښه کولو لپاره یې باید هڅه وکړي. د امریکا د دفاع وزیر هند ته د دوه ورځني سفر په ترڅ کې پرون د هند دفاعي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې دغه څرګندونې کړې دي. د لوړ رتبه امریکایي چارواکي د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا او د همکارۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د امریکا د دفاع وزیر وویل له پاکستان سره روابط د امریکا او هند لپاره پیچلي دي، خو دواړه هیوادونه باید له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅه وکړي. لوین پانیتا د هند دفاع وزیر سره هم د نوي ډيلي او واشنگټن ترمنځ د دفاعي چارو په برخه کې د سوداګرۍ پر پراختیا خبرې کړې دي. دوی د ګډو پوځي تمرینونو د ترسره کولو پر امکاناتو هم بحث کړی دی. د اسوسییټډ پرس په لیکنه په تیر څه باندې ولسیزه کې د هند او امریکا ترمنځ د پوځي او دفاعي چارو په برخه کې د سوداګرۍ کچه ډیره لوړه شوې ده. دواړه هیوادونه په کال کې د څه باندې 8.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت تجارت کوي.
بیا هم په موضوع کې تم کیږو. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا پرون ژمنه وکړه چې هند به پریږدي چې د امریکا د وسلو تر ټولو غوره ټکنالوژي واخلي او له دې هېواد سره به په ګډه د تجهیزاتو د تولید او پراختیا چارې پرمخ یوسي. د دې هدف په نړۍ کې د وسلو د تر ټولو ستر پیرودونکي هېواد هند سره د تجارت زیاتول دي. نور تفصیل د اجمل ان راپور کې.
لیون پنیتا هندوستان ته د خپل سفر پر مهال د چهارشنبه په ورځ ویل د امریکا متحده ایالاتونو ژمن دي چې هندوستان ته به تر ټولو غوره ممکنه دفاعي ټکنالوژي ورکوي. د پنیتا په وینا موږ دواړه د ټکنالوژۍ په برخه کې مخکښ هیوادونه یو او که په ګډه سره کار وکړو نو غوره کار کولی شو. نوې ډیلی او واشنگتن په دفاعي مسلو کې نږدې ملګري دي او ترمنځ په دفاعي برخه کې د میلیاردونو ډالرو پر ارزښت سوداګري کیږي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په نوې ډیلی کې وویل موږ باید د ځانګړو وسلو په سوداګرۍ له تمرکز څخه دوامدارې همکارۍ ته ورشو چې دا به زموږ د دفاعي راکړې ورکړې کمیت او کیفیت ښه کړي. لیون پنیتا همدارنګه پر نوي ډیلي ټینګار وکړ چې د دفاعي پیریدونو اصول او د اتومي مسؤلیت قوانین د اسري کړې او زیاته کړه پینټاګون بل هندي مشرانو سره په دې برخه کې کار وکړي څو دا بهیر چټک شي. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه فکر کوي چې د امریکا سره نږدې ملګرتیا د هند سره هغه هدف ته په رسیدو کې ډیر مهم رول ترسره کوي چې غواړي خپل دفاعي ځواک موثر او سري کړي. خو روټرز خبري اژانس وایي د نړۍ د دوو سترو ډیموکراسیو ترمنځ د ملګرتیا ته له بیجنګ څخه په شک کتل کیږي. د چین په حکومت کې ځینې کسان شته چې فکر کوي هندوستان د امریکا د هغه ستراتیژۍ و برخه ده چې غواړي پر نړیوال ډګر کې د چین رول محدود کړي. هندوستان د خپل پوځ د ماسرولو لپاره په لسو کلونو کې $100 میلیارد لګوي. لیون پنیتا د چین په اړه ویل چې امریکا د یو پیاوړي کامیاب او بریالي چین هرکلی کوي. داسې یو چین چې په سیمه کې مهم رول ولوبوي او هغه اصولو ته درناوی وکړي او عملي کړي چې پر دې سیمه یې له شپږو لسیزو راهیسې حکومت کړی. لیون پنیتا وویل چې هندوستان او امریکا باید تر دې نورې منظمې اړیکې وپالي او شریک پوځي تمرینات ترسره کړي. د نوموړي دا څرګندونې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه څرګندونو سره په یوه ورځ خبرېږي چې ویلي دي نوموړی غواړي له چین سره شریک پوځي تمرینات زیات کړي.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوري.
د چین ولسمشر هو جنټاو وایي چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي غواړي په افغانستان کې فعال ونډه پراخه کړي. په دې سازمان کې روسیه، چین او د منځنۍ اسیا جمهوریتونه غړیتوب لري. د دې هیوادونو مشران د کلنۍ غونډې لپاره په پیکینګ کې راغونډ شوي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره پیکینګ ته تللی دی. فرشته جلالزی د افغانستان د حالاتو په اړه د چین د ولسمشر د څرګندونو جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د چین ولسمشر د افغانستان په راتلونکو کې د شانګهای د سیمه ایزو همکارۍ د تړون د رول د پراختیا خبره کوي. یو لوړ رتبه روسي چارواکي په افغانستان کې دغه سازمان لخوا د پوځي مداخله امکانات رد کړل. د رویټرز په لیکنه داسې اندېښنې شته چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم به په سیمه کې بې ثباتي رامنځته شي. د افغانستان راتلونکي د شانګهای د غړو هیوادونو د دورځنۍ غونډې د بحث له عمده موضوعاتو څخه ده. ولسمشر هو جنټاو پرون په دې اړه د چین د خلق دولتي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي موږ به له بهرنیو ټکانونو او ضربو څخه د خوندیتوب لپاره په خپلو کې د خپلې سیمې د مسایلو حل ته دوام ورکړو. موږ به د افغانستان د سوله ییزې بیا رغونې په برخه کې ستر رول ولوبو. جمهور رئیس حامد کرزی هم د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته سفر کړی. ښاغلی کرزی پرون د چین د بهرنیو چارو پوهنتون کې وینا وکړه. جمهور رئیس حامد کرزی وویل
چین being the second largest economy in the world and rapidly advancing country in the world.
خوشبختانه چین سمج گاونډي د نړۍ دوهم اقتصادي قدرت او داسي وهیوات په توګه چې په چټکۍ د ودی په حال کې د زموږ د بهرنیو اړیکو د اجنډا په سر کې ده. پر دې اساس په افغانستان له چین سره د اړیکو د لا پراختیا هڅه کوي. ولسمشر کرزی زیاته کړه چې چین له تروریزم او افراطیت سره په مبارزه کې د اسلام آباد او کابل په متحدولو کې هم مهم رول لوبولی سي. د دواړو مسلو د شانګهای غړي هیوادونه قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، چین او روسیه د سیمې د راتلونکو ثبات په اړه اندېښمن کړي دي. د جمهور رئیس د مطبوعاتو د دفتر یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی کرزی د چین له ولسمشر سره ګوري. دواړه ولسمشران شایي د اړیکو د پراختیا یو تفاهم لیک لاسلیک کړي چې د کابل او پیکینګ ترمنځ به د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو د تړون لپاره لار جوړ کړي. د شانګهای د سیمه ایزو همکاریو د تړون په کلنۍ غونډه کې د افغانستان، هند، پاکستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو مشران د میلمنو او څارونکو په توګه برخه اخلي. تمه ده چې سږ کال افغانستان په دغه سازمان کې د څارونکو په توګه ومنل سي. په دې ډول افغانستان به کولای سي دغه سازمان په غونډو کې نظر څرګند کړي خو رایه نه سي ورکولای.
او اوس هم یو ځل بیا په مو کړی د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه ته د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسانو پرون په پیکنګ کې سره وکتل. دواړو مشرانو د دواړو هیوادونو په وړاندې د موجودو امنیتي ګواښونو او د تروریزم په وړاندې مبارزې پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. افغان ولسمشر حامد کرزی او په افغانستان کې د امریکا سفارت په کندهار کې د تېرې ورځې بریدونه چې له شلو څخه زیات کسان پکې ووژل شول په کلکو الفاظو وغندل. د امریکا متحده ایالاتونو هغه ادعا ورت کړ چې وایي د نړۍ ستر قدرتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه له دې هیواد سره له نورو خبرو ځان باسي. د سوریې د رژیم مخالفین وایي چې په هما ولایت کې د حکومت پلو ځواکونو لخوا لږ تر لږه شپږ اتیا کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو سوریې ته پر دې هیواد سختو اقتصادي بندیزونو د لګیدو خبرداری ورکړی. د امریکا ولسمشر پرون سوسن مارش الیوت د تاجکستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه معرفي کړه. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چې متحده ایالاتونه هند هڅوي څو په افغانستان کې ډېره فعاله برخه ولري. د ورځپاڼې په باور په خاله پاکستان سره د اختلافاتو له امله په افغانستان کې د هند ونډه محدوده وه. په نوې ډیلي کې د هند صدراعظم منموهن سنگ سره د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د سیشن بی پورس ولیدل. د دې خبرو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو مشر وویل پنیتا له هندي مشرانو سره په آسیا کې د امریکا پر ستراتیژۍ خبرې وکړې او څرګنده یې کړه چې د امریکا له نظره د هند له سمندر تر افغانستان او ورهاخوا هند یوازینی هیواد دی چې په سیمه کې د امنیت په برخه کې مهمه ونډه لرلی شي. تیر کال هندیا و افغان چارواکو موافقه وکړه چې هند د افغانستان پوځیان وروسي. له موافقې سره سم به دا روزنه په هند کې کیږي. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په باور د امریکا له لوري د هند هڅونه شاید د دې لپاره وي چې پاکستان یو ډول تر فشار لاندې راولي څو اسلام آباد د افغانستان پر روغې جوړې کې منځګړیتوب وکړي. اسلام آباد بیا هر وخت له افغانستان سره د هند پر نږدې اړیکو سخت انتقاد کړی دی. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په وینا د افغانستان او هند نږدې اړیکو ته ډیر کسان په اسلام آباد کې په دې سترګه ګوري چې دا پاکستان ته ګواښ پیدا کوي او دغه هیواد په منځنۍ آسیا کې له ستراتیژیک عمق به برخې کوي. د پاکستان او امریکا ترمنځ تر یو کال ډیره موده وشوه چې اړیکې ساړه دي. خو یو بل امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز لیکي د دوشنبه په سهار چې کله د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای بی پیلوټه الوتکې د القاعده شبکې د دوهمې درجې مشر ابو یحیی علی بی وواشه دا اړیکې نور هم کړکې چن شول. دا ځکه چې پاکستان د بی پیلوټه الوتکو له بریدونو سره مخالفت کوي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې بی پیلوټه الوتکې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د علی بی په ګډون دوه تنه نور په یو کلی کې ووشل. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه دا پیښه د امریکایي چارواکو په باور د القاعده تروریستي شبکې لپاره سخت گزار ګڼي. ورځپاڼه وړاندې د امریکایي او پاکستاني چارواکو خبره راخلي چې سی آی ای په دریو ورځو کې درې ځلې د بی پیلوټه الوتکو په بریدونو کې علی بی په نقشه کړ او اخیرې د دوشنبه د ورځې په سهار هغه وخت ووشه چې یو کور او یو موټر یې ویجاړ کړل. اسلام آباد وایي چې د بی پیلوټه الوتکو په بریدونو کې ملکیانو ته مرشوب لاوړي او له دې سره د مخالفو وسلوالو لیکو ته ډیر کسان جذبی شي. د سیشن بی پورس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مرستیال ریچارډ هاګلند وروغوشت او رسمي د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو له امله اعتراض وکړ.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په سل شر پنځه صفحه هم اوریدل کېدای شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای کچېرې د هیواد اقتصادي ستونزو هواري ته لازمه پاملرنه ونه شي نو د هیواد بل 2014 میلادي کال وروسته له سختو ستونزو سره مخ شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر محمد قربان حقجو پرون په کابل کې وویل دنګړي د افغانستان اقتصاد اداري فساد او کمزور حکومتداري له امله لوېدلې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکو دغه څرګندونې د اقتصادي ودې او د سوداګرو په وړاندې پرتو ستونزو په اړه د اتمخیز چمتو شوی راپور د خبرولو پر مهال په یوې غونډه کې وکړي. زکیه غیاسی نذیر له کابل په اړه راپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې لوی اندېښنه ده چې په تیر یو کال کې د افغانستان 50% صادرات کم شوي، پولي تورم زیات شوی، کډنۍ عاید کم دی او اقتصادي وده راټیټه شوی. د سوداګرۍ او صنایعو خونې په همدې اړه یو رپورت خبر کړی او د دې ستونزې د هواري لپاره د اوږدمهاله او عملی پروګرامونو وړاندیز کړی. د دې خونې مشر محمد قربان حق جو د چهارشنبې پورس په کابل کې خبري اعلان ته ویل ک چې افغان حکومت د اقتصادي ودې پر وړاندې پرتو ستونزو ته پاملرنه ونه کړي نو د هیواد بل 2014 میلادي کال وروسته لډې رستون سره مخ شي.
اگر توجه نشه اوید اقتصادي افغانستان خراب میتونه
ک چې پام ونه شي د افغانستان اقتصادي راتلونکی به خراب وي. د ټول هغو مسایلو پورې تړلې دي چې مونږ ورته اشاره وکړه. کاله دې مخکمو پاملرنه نه کوله د نړۍ پیسې راتلی او په هیواد کې د بحران مخنی ولا خو د بهرنۍ ځواکونو تاک او د مرستو کمیدل به هرومرو پر اقتصاد اغیز وکړي. کچیر مونږ امنیت ټینګ نکړو، اداري فساد له منځه یونسو، خې پالیسۍ چې هڅونکې وي او زیربناوي جوړې نکړو، نو داسې څه به ترلاسه نشي چې د مرستو د کمیدو ستونزه جبران کړي.
امو جبیری به وجود نمیا کې جبران وکړه، یعنی کم شدن کومکاره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې پر رپورت کې ویل شوی چې په 1990 لمریز کال کې د افغانستان صادرات 390 میلیون ډالر وو چې دا د وړم کال په پرتله 50% کم دي. دا د رپورت له مخې افغانستان په کال کې څه باندې 6 میلیارد ډالر سوداګریزه توکي له بهر څخه واردوي چې دا په صادراتو او وارداتو کې 95% توپیر ښیي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په تیر کال کې په افغانستان کې اقتصادي وده 9% وه. دا په داسې حال کې ده چې دا رقم وړم کال 21% وه. ښاغلی حق جو وایي په 1990 لمریز کال کې د نړیوالې ټولنې 4 میلیارد ډالر مرسته 1.5 میلیارد ډالرو ته راکمه شوې چې دې کار د اقتصادي ودې لپاره لوی زیان اړولی. خو د افغانستان د اقتصاد وزارت په هیواد کې د اقتصادي ودې پر وړاندې پرتې ستونزې مني، خو وایي چې د دې د ښه والي لپاره یوازې دوی مسؤوله نه دي او نه دا ستونزې په یوازې توګه حل کولی شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ترانسپورت وزارت مرستیال پرون په کابل کې افغان چارواکو سره دو جلا تفاهم لیکونه لاسلیک کړل چې له مخې د امریکا د ترانسپورت وزارت د افغانستان د فواید عامې او ترانسپورت له وزارتونو سره مالي او تخنیکي مرستې کوي. افغان چارواکو وویل د دوی مرستې به د ځمکني او هوایي ترانسپورت او د سړکونو په جوړولو کې ګټورې تمام شي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
دا تفاهم لیک چې د امریکا د ترانسپورت وزارت د مرستیال او د افغانستان د فایدامې او ترانسپورت د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شو، لمخې به د هیواد د ځمکني او هوایي ترانسپورتي نظام لمیاري کولو او د سړکونو او اورګاډو د پټلیو لو جوړولو سره مالی او تخنیکی مرستې وشي. د امریکا د متحده ایالاتو د ترانسپورت د وزارت مرستیال جان ډی پرکاری د ترانسپورت له وزیر ډاکټر داود علي نجفي سره د تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وویل:
We will use this memorandum of cooperation as our roadmap going forward.
دوبل مونږ به د همکارۍ د تفاهم لیک د همکارۍ د یو لار خود په هیڅ استعمال کړو. هغه همکاري چې په خامو په دې برخه کې کړي او یا د افغانستان له دې سکتور سره په راتلونکو کې کوو.
Done for the future.
جان ډی پرکاری او افغان چارواکو د دې تفاهم لیک د مالی مرستو اندازه ونه خوډله. خو وی ویل چې د مرستو دا تفاهم لیک د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون یو برخه ده چې د دې هېواد د ترانسپورت او هوایي چلن سکتور هم پکې شامل دی. په همدې ورځ ښاغلی جان ډی پرکاری د فایدامې له وزیر سره هم یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې لمخې به د دې وزارت له فعالیتونو او پرمختګونو سره مالی او تخنیکی مرستې وشي. د افغانستان د فایدامې وزیر نجیب الله وژن وویل: هیواد نن سبا د نویو سړکونو جوړولو او له یوې سیمې څخه بلې ته د اورګاډو د پټلیو غځولو ته سخت ضرورت لري، خو د کافي بودیجې او فني کادرونو د نشتوالي له امله نشي کولی چې دا اړتیا په لږه موده کې پوره کړي. د هیله وښوده چې د امریکا د ترانسپورت د وزارت مالی او تخنیکي مرستې به شته ستونزې کمې کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د بشر د حقوقو ملاتړ او څېړونکو ډلې یو پروګرام ترتیب کړی چې لمخې د ښځو د حقوقو په حق له خلکو د عامه پوهاوی ورکول کیږي. د بشر د حقوقو د عدالت غوښتنې د څانګې مشر پرون ازادي راډیو ته ویل غواړي په دې برخه کې ورسره رسنۍ مرسته وکړي چې دغه پروګرام په ټول هیواد کې تطبیق شي. د رسنۍ یو شمېر مشران هم وایي چې دوی حاضر دي د تبلیغاتو او نور پروګرامونو له لارې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې مرسته وکړي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
که څه هم راپورونه وایي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی له پخوا زیات شوی، خو د بشر د حقونو ملاتړ او څېړونکي ډله وایي چې هڅې کوي د رسنیو په مرسته په ټول هیواد کې د ښځو په وړاندې شته تاوتریخوالی کم کړي. د افغانستان د بشر د حقونو او عدالت غوښتنې د څانګې مشره مونا حسینی هیله ښیي چې په هیواد کې به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو پروګرام مثبته نتیجه ورکړي.
رسانه های یکانه مرجعی هستن که میتونه اطلاع رسان باشن.
رسانه یه وزینه منابی دی چه کوله شی اطلاع و رسوی. رسانه باید خزه پا ریختین توگه رو پیجنی. ندا چه پا سوداگریز و اعلانونو که لطیره کار وخلی. خزه باید لورو سیاسی، فرهنگی او اقتصادی پرونو تا او رسیگی. موخ پا دی برخه که ورکشاپونو ترتیب کری چه نارینا دا خزو لحقونو خبر کرو.
دیر هم وویل دی پروگرام للاری به د خزو د حقونو په حق له د نارینه او ذهنونو روخانه او د تاوتریخوالی ستونزه به کم شي. در رسنوی زین استاد وای چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی د کمولو په مبارزه کې د بشر د حقونو او عدالت غوښتنې له پروگرام سره هر ډول مرستو ته چمتو دي. د مرسل د مجلې چلوونکی امنه ماریال آزادی رادیو ته وویل د رسنوی ترڅنګ دینی عالمان هم کولای شي چې په دې کار کې برخه واخلي.
زموږ په ټولنه کې د ښځو په وړاندې مشکلات او ستونزې شته دي. که موږ نظر واچوو کلو او بانډو ته لرو پرتو سیمو ته، هلته زموږ خویندې حق د تحصیل نه لري. په دې برخه کې د رسنیو ونډه ډېره مهمه او اساسي ده. په تېره بیا د غږیزو او تصویري رسنیو د دې تر څنګ د مساجدو یا د جوماتونو ملا امامان، قومي مشران، سپینګیري، دیني عالمان د وزنو له لارې کولای شي چې د ښځو د حقوقو په تامین کې ډېر اساسي ونډه ولري. دا هغه حقوق دي چې پیړۍ پیړۍ مخکې د اسلام مقدس دین دوی ته ورکړی دی.
د افغانستان د بشر د حقونو د کمیسیون د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال په لومړیو دوو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 900 قضیې ثبت کړي چې 14 پکې د ښځو د وژلو قضیې دي. د دې کمیسیون چارواکي وایي دا اندازه د تیر کال په نسبت زیاته ده.
د ژوند رنګونه
استاد جان برا او پیژنه.
زما نوم محمد رسول، تخلص می عزیز.
استاد له کوم کلونو رئیس ته استنبور غوی؟
یار زما به تقریبا یو 15 سال کاله کی چې استنبور غوم.
د دې تنبور پیسې کې یو څرات وایسته چې دا څه ډول یو آله ده او څنګه جوړه ده، څو پردې لري؟
او تنبور یو آله د موسیقي د محلي د افغانستان ده. امکان لري چې 400 کاله مخکې ده جوړ شوی. په دې وختو کې بیا ما په تنبور کې یو رقم نوې غراو چې لاس ټایم لاند شو کاسایم هغه سوه ګرد سوه پردې هم زیاتې وخوړلې. سابق شل پردې درلودلې، اوس تقریبا 15-16 پورې پردې راځي. سابق ولس ګوشه کې درلودل یا 14 اوس 13. په دې حیسه کې ما لږ زره کوشش کړی دی چې سوري کول د ګوشک دا زما کار ده چې ټوله دا څوکې چې جوړي هغو ته معلوم ده. دوه حیسه لري، سلاس سی ده او کاسه ده. او ګوشکونه 13 ګوشک دي، سیمان هم 13 هغه دي، پردې په همدغه ترتیب باندې.
استاد راځه یو پارچه به داسې لنډه پښتو ستانه واورو، بیا به یو څو خبرې نورې وکړو.
ښه خبر ده صاحب.
مشهور استادان څوک تیر سوی په افغانستان؟
مشهور استادان استاد مجید ده، استاد باودین ده، استاد عظیم ده، استاد حضرت شاه و دنده دغه کسان.
استاد تاسو څوک روزلی دی؟
خپل زمان دی تقریبا بعضی شوقیان ست دی فعلا ست دی. نو
د دې حالی پیسې کې ویل کی چې دا ډیره مشکل حاله ده، دا خبره رښتیا ده؟
دا خبره رښتیا ده صاحب، دا ډیر مشکل ده. دا چې څوک صحیح ستره نسی خامی خیی په وخت نه وختنو کې څوک وخی خامی
کور مدام.
سلامت دی، ژوندې دی، تشکر تاسو.
دا و د ژوند رنګونه. په همدې سره د دې خبري مجلې وختم پای ته ورسید. د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. زنوري اسنوري تاسو اجازه غواړم خو بلې خبرونه ته زرونه منګل راغلي. مهرباني
تشکر شنونده های گرامی، سلام و صحبتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان تا پایان مجله خبری با شماستم. امروز 18 جوزا مصادف است با 7 ماه جون سال جاری میلادی. در جریانی برنامه از بیانات وزیر دفاع آمریکا در هند میشنوین که